دا په حقیقت کې هم دا معنا لري.
ډېره مننه شول صاحب سلامت
په ډېرې بخښنې سره جدي خواهش کوم دا چې دې ته توجه وشي. او بل جنبندي خلاصه کوم
وخت شو پاته. ډېره زیاته مننه استاد صافی محترم رحم الله صافی د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد د افغانستان بانک د ارتباطاتو او اسنادو رئیس ښاغلی ایمل آشور او د صرافانو د اتحادیې ویندوی حاجي صاحب زیرک له تاسو ټولو مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو منندوی او هیله لرو چې د دې خپرونې دوهمه برخه به هم واوري. خو اوس د خبرونو نوبت دی. ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت اعلان کړل. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د سترو جرمونو او اداري فساد د قضیو د پلټنو لومړنۍ علني محکمه نن په کابل کې جوړه شوه. او پاکستاني رسنۍ وایي د افغان طالبانو استازي پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو نه انکار کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت کړل. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 208 تنه وکیلان حاضر وو. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته 120 وکیلانو د رد رای ورکړې. د فواید امیه وزیر محمود بلیغ ته 140 او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل ته 140 وکیلانو د رد رای او درې واړه صلاحیت شول. د وزیران د انکشافي بودیجې د کم مصرف په خاطر استیزا او سلب صلاحیت شول. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د سترو جرمونو او اداري فساد د قضیو د پلټنو لومړنۍ علني محکمه نن په کابل کې جوړه شوه. په دغه محکمه کې د لوی سرنوالي د یو پخواني پوځي سرنوال او د عزیزي بانک د تورن کارکونکو د اختلاس دوسی وسیړل شوې. دغه سرنوال عبدالحی نومي کې او د 50,000 افغانۍ پر رشوت اخیستو باندې تورن دی. د عبدالحی مدافع وکیل خپل موکل ته د عدالت غوښتلو په خاطر د زیات وخت غوښتنه وکړه. په دغه علني محکمه کې د کندهار ولایت د عزیزي بانک د مشتریانو د خدمتونو د امیر فرید احمد دوسیه چې د 150,000 امریکایي ډالرو په اختلاس تورن دی هم وسیړل شو. دا لته څو کلونو را په دې خوا لومړی ځل دی چې د عدلي او قضایي ارګان یو لوړ رتبه مامور د اداري فساد په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د فراه ولی وایي چې د یو شمیر مهمو سیمه ایزو طالب قمندانانو کورونه په ایران کې دي. آصف ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه طالب قمندانانو ملاتړ د ایران لخوا کیږي او هغوی په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه ترسره کوي.
په ایران کې کورونه دي، دوی راځي تخریب لپاره افغانستان ته. د طالبانو دغه وروستۍ جګړه هغه څه چې دوی استعمال کړو سلاح او هغه مهمات دا کاملا سوال برانګیزه دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې طالبانو په فرا کې خپل فعالیتونه زیات کړي. او پاکستانی رسنۍ وایي د افغان طالبانو استازي او پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو نه انکار کړی. د پاکستان اکسپرس ټریبون او رسپانیا دا خبر نن د افغان طالبانو د یو جګپوړي قومندان په حواله ورکړی. دغه رسپانیا همدارنګه د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د طالبانو له استازي غوښتي له افغان حکومت سره خبري وکړي او د سولې پروسې سره یو ځای شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د سلام پوړاندې کول سره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هیله شوه چې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په نږدې راتلونکي کې ټلیفوني خبرې وکړي. ټرمپ دا څرګندونې په هغې مرکې کې کړې چې وال سټریټ جورنال نن خبره کړه. ټرمپ ویلي چې له پوتین څخه یې د ده په وینا یو عالي لیک ترلاسه کړی دی. د ده اشاره د نومبر پر 9 نیټه د روسیې د ولسمشر لخوا د مبارکۍ هغه پیغام ته و چې په هغه کې پوتین هیله ښودلې وه چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو لپاره داسې کار باید وسي چې د پرمختیا لپاره یو ثابت مسیر وي. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د امریکا ټلویزیوني چینل سی این این ته پرون وویل چې پوتین او ټرمپ دواړه عملګرا دي. دوی په حقیقت کې دوی دواړه ډیر عملګرا ښکاري. د دوی دواړو اساسي هدف د ملي ګټو خوندیتوب دی. موږ اوریدلی چې ښاغلی ټرمپ په قاطعیت سره د امریکا ملي منافعو ته لومړیتوب ورکوي او ولسمشر پوتین هم همدا ډول دی. همدا اعلان پوتین هم کړی دی، خو په همدې حال کې دوی دواړو د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د ښو اړیکو پاللو لپاره چمتووالی ښودلی دی، چې دا زما په نظر ډیر ښه او ډیر مثبت فرصت دی. پسکوف آینه حل کې زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات هم شته چې دواړه مشران کولای سي د ټینګې سیاسي ارادې او خبرو له لارې دغه اختلافات حل کړي. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د ټاکل کېدو په وړاندې مظاهرو درېیمه شپه هم دوام وکړ، خو دا ځل په خپله ټرمپ د هغوی دا اقدام د وطن دوستۍ په نوم وستایه. زرګونو کسانو په میامی، اتلانتا، فلادلفیا، نیویارک، سان فرانسیسکو، پورتلند او ځینو نورو ښارونو کې په لاریونونو کې برخه واخیستله او د کډوالۍ، مسلمانانو او ښځو په برخه کې د ټرمپ د لانجمنو ویناوو له کبله غوسه وښودله. په پورتلند کې د راپورونو له مخې یو کس د لاریون پر مهال وویشتل سو. د پیشې څرنګوالی او دا چې دا کس څومره خوښ سوی معلوم نه دی. په میامی کې زرګونه فعالان ښار ته راوتلي او څو سوه تنه یې په یوې لویې لارې کې د ترافیک پر مخ لاره تړلې ده. په نیویارک کې 1200 مظاهرچیان په څو میدانونو او څلور لارو کې راټول سوي دي او د ټرمپ ضد شعارونه ورکوي. ډونالډ ټرمپ چې په لومړي سر کې دغه اعتراضونه غندلي وه، اوس یې خپل الفاظ بدل کړي او د مظاهرچیانو ستاینه کړې ده. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا چې زموږ یوې کوچنۍ ډلې تېره شپه زموږ د هیواد سره خپله مینه وښوده، موږ باید ټول سره یو ځای سو او په هغو وویاړو. په همدې کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مرستیال مایک پنس ته د سپینې ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. پنس او د ډله به د ټرمپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلام مشوره ورکوي. ټرمپ پرون دا هم وویل چې له خپلو درې اولادونو جونیئر ټرمپ، ایریک ټرمپ او ایوانکا ټرمپ او همدارس له خپل زوم جاریډ کوشنر څخه غوښتي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. ټاکل شوی دی چې ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6مه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. او د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې لسګونو زره مظاهره کوونکي لارو سړکونو ته راوتلي او د ولسمشر پارک ګیون های د استعفا غوښتنه کوي. د پولیسو د اټکل له مخې شاوخوا 1,000 کسانو نن په دغو لاریونونو کې برخه اخیستې ده. د مظاهرې پر ولسمشري د هغو اعتراضونو یوه وروستۍ بېلګه ده چې پارک تورنوي چې په حکومتي پریکړو کې د یو شخصي دوست مداخلې ته اجازه ورکړې ده. د دې ملګري شان سونسیل تورنه ده چې د ولسمشري پر مټ یې لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. څارنوالان به د نومبر تر 6مې نېټې پورې د شای په وړاندې د تورنو دوسیه پرانیزي. دا احتمال هم شته چې دا څېړنې په خپله ولسمشري ته هم ورسیږي. پارک تېره اونۍ په یوه تلویزیوني وینا کې له دې کبله بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې د دې د ملګري د کړنو د پلټنې پر مهال به هر ډول همکاري وکړي. د خبرونو پای.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو اسمان شین اټکل کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به ګردیز او بامیان تر ټولو ساړه ښارونه وي. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 18.2، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 18.1، په فیض آباد ښار کې د تودوخې لوړه درجه 20.8 اټکل شوې ده. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 18.2، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.4 ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 20.4 شودل سوي ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 20.5 ده او په غزنی کې هم هوا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 18.1 درجه شودل سوي ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت سارونا او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنې. د دې ساعت په خپرونه کې په یو بل موضوع بحث کوو، دا چې د دولت د کابینې غړي ولې انکشافي بودیجه نشي مصرفولی. هر کال په دې اړه جنجالونه وي او ولسی جرګه خصوصا ځینې وزیران ورغواړي او لکه نن چې سلب اعتماد کړل سلب اعتماد کوي هم نن ولسی جرګې درې وزیران په دې خاطر سلب اعتماد کړل چې په سلو کې اویا انکشافي بودیجه یې نه و مصرف کړې. تېره اونۍ د افغانستان د تفتیش عالي ادارې وویل په تېر مالي کال کې وزارتونو د 158 پروژو لپاره اصلا د پیسو غوښتنه ونه کړه. ولسمشر غني تېره اونۍ د مشرانو جرګې له غړیو سره په کتنه کې وویل دا اعتراف باید وکړو چې وزارتونه د بودیجې د مشروع مصرف ظرفیت نه لري. زموږ 15% هیوادوال وژي ویده کیږي او له وجر څخه تر 15% غذایي مسؤلیت نه لري. نو په دغسې حالت کې په معقول ډول د بودیجې نه مصرفول یوازې بې کفایتي نه بلکې ګناه هم ده. د د مشرانو جرګې له غړیو وغوښتل چې د بودیجې د معقول مصرف او د مؤثرو خدماتو د وړاندې کولو لپاره په ادارو کې د حکومت د اساسي اصلاحاتو ټینګ ملاتړ وکړي. ولسمشر غني بیا تېره شپه د ولسي جرګې یو شمېر غړیو ته وویل چې د بودیجې د مصرف لویه ستونزه د هغې د مصرف په وخت کې ده او لشتر لشه سل هیوادونه د بودیجې په مصرف کې ستونزې لري چې د هغو په منځ کې شاوخوا شلې د بودیجې ستونزه حل کړې ده. موږ په دې خبرونه کې د وزیرانو له لوري د بودیجې د نه مصرف کېدو په عواملو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو.
بله، مهمانای محترم و محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولته اقتصاد پانتون آشنا و محترم دکتر سید محمد تینگار استاد فاکولته اقتصاد پانتون کابل و همچنان از طریق تلفن یک چند لحظه با دکتر انوارالله قهری رئیس جبهه نوین هم کوشش میکنیم صحبت بکنیم.
بله. اول پوښتنه در نظر سیب لکه څنګه چې مو د خبرونې د موضوع عنوان هم دی، ولې وزیران انکشافی بودیجه نشی مصرف ولی دی عام خلکو په نظر دا خبر ډیره حیرانون کیده و چې پیسې در سره وی نو کارونه هم پرمانه دي څنګه مصرف ولی نشی. شاید یو عادي سړی وای ما ته را وسپاره چې زه مصرف کوم په یو ورځ کې به ټول بودیجه درته مصرف کوم، لیکن حتما ځینې تخنیکی مسائل شته پدې کې
وای که بیل که خانه ما خراب شم فکرینی.
نو لمړی باید پانتون له استاد شاغل رحیم الله صافی څخه د دوی نظر و پښتو چې اصلي مشکل په څه کې دی، د بودیجې انکشافي بودیجه وزیران ولې نشي مصرف ولی.
په سر کې زه باید دغه تاسو ته اشاره وکول چې خلکو سره به دا سوال وي، په ډیره ساده موضوع باندې دغه موضوع تعریفوم. د انکشافي بودیجې نه مصرف ټولو اوریدونکو ته نه مصرف په دې معنی ده چې یو مامور سهار راغلی دی تر مازیګر په دفتر کې وخت تیر کړی دی، خپل چای څکلی دی او تلی دی، د ملت لپاره هیڅ نه دی کړی. اغه وخت مامور مؤثر واقع کیدای شي چې انکشافي بودیجه مصرف کی او عامه خدمتونه خلکو ته ارائه شي. دا په دې معنی ده رازو دي ته چې ولی نه مصرفيږي. زما په نظر باندې څلورم د دلایل موجود دي. یو دلیل دا ده چې دغه تدارکاتي او قانوني مشکلات د پروسو چې تدارکاتي د تسلسل چي دی یا پروسی چي دی دا یو ډیر وخت او طولانی پروسیجر لري او قانوني مشکلات لري. دوم خبره په ادارو کې په وزارتونو کې هغه څنګه چې مناسبه ده هغه سی وړ ظرفیت نشته. دریم موضوع هغه عمده امنیتي
ستونزه. وبخښه عمده د ظرفیت مثلا کې اوسه توضیح کې ممکن ډیرو خلکو لپاره دا سوال وي چې له ظرفیت نه منظور څه شی ده.
ټول ترازمه بس پکوم. دریم موضوع امنیتي ستونزه د ټولو نه ډیره خطرناکه هغه اداري فساد. دغه څلور عمده دلایل دي زما په نظر چې دا عمده غدي شاخصونه تشکیلې د بودیجې د نه مصرف. د ظرفیت معنی دا په دې معنی ده چې ګوري زه یو ساده مثال ورکم. کومه یو بودیجې اختصاصو دی یو ځای د جوړیدلو لپاره مونږ یو تعمیر جوړو یا یو سرک جوړو یا مثلا کراشو معرف ته په نصاب باندې دا مصرفو. ظرفیت دلته څه معنی ده؟ په دې معنی ده چې د سرک دقیق برآورد موږ نه لرو، موږ ظرفیت کې مشکل لرو. انجینران مو هغه شکل باندې چې باید وي اسې موجود نه دي. مثلا د معرف په حساب کې د مصارفو که نصاب تراشو یا په یو بل اړخ کې هغه تاغه ظرفیت وجود نه لري چې خلک پوه شي چې د مسایلو دقیقه څېړنه وکړي، د مصرف ځای وپیژني، په کوم ځای کې مصرف شي، څنګه مصرف شي، د مصرف هغه لارې څه وي. دغه ټول موارد دي. زمونږ د نه ظرفیت معنی خبري معنی داره
تاسو تر مثال پوری مثلا یو شوانځای دی څلور کوټې لري د څلور کوټې په یو لک افغانۍ مثلا جوړیږي مثلا نو تر اوسه پورې په هیواد کې زرګونو ښوونځي جوړ شوي دي مثالونه شته نو اوس بیرته برآورده څه ضرورت دی معلومه ده چې یو ښوونځی په څو تمامیږي چې څو خونی ولري په څو تمامیږي نو کله چې داسې مثالونه هم وي ماډلونه هم وي بیا نو د دوی لپاره د داسې ظرفیتونو ایجادول چې هغه برآورد وکولی شي هیڅ فکر کوم چې دا مسله به ډېره مطرح نه وي
سروان صاحب که زه دغه خبره نور هم مفصله کما اصل کې ګوري تدارکاتی تسلسل خو پکار دی ماډل موجود دی مصرف شوی دی هغه نمونه موجوده ده د تدارکاتی پروسې د تکمیل لپاره موږ ظرفیت وجود نه لرو چې هغه ته څوک وي چې دغه تدارکاتی پروسه تکمیل کړي د هر غل لپاره دولتي پروسیجرونه خو لاچار موږ دوسیې لرو قوانین لرو د کاغذونو راشه درشه لرو د ایمیلونو لیګل او را لیګل دي دغه ټول لپاره چې دغه تدارکاتی پروسه زر تکمیل شي پر وخت تکمیل شي پر وخت دغه پیسې مصرف شي دغه ظرفیت په دوایرو کې زما په نظر موجود نه دی یو عادي موضوع لپاره په افتو په میاشتو باندې یو دوسیه چې هغه باید ماغه یو انکشافي کار صورت ونیسي هغه دوسیه هم دغه د میزونو په سر پاتې کیږي په الماریو کې پاتې کیږي ترڅو چې دغه سی وړ خلک وي چې هغه پسې وګرځيږي دغه احساس ولري دغه ظرفیت پکې موجود وي د دغه توانایي ولري چې دغه په ښه شکل سره په مؤثر شکل سره په خپل وخت کې تکمیل کړي دغه شی وجود نه لري
تشکر خب محترم ډاکټر سید محمد تینګار استاد فاکولټی اقتصاد پوهنتون کابل هم در خط تلفون با ما هستند خوش آمدین تینګار صاحب
ژوندی وسی مهربانی
بله صاحب چرا وزیر صاحبا یا وزارت خانه ها بودجه را صاحب مصرف کرده نمیتونه نظر شما در مورد چی است
دلایل مختلفی وجود دارن دلایل زیادی یکی که قبلا هم برشن اشاره شده ظرفیت های معین در اینجا وجود ندارن همه ظرفیت ها بسیار پایین است در وزارت خانه ها دوم مشکلش هم پروسیجر های پیچیده و مغلق تدارکاتی افغانستان است سوم فساد گسترده اداری هستند که نمی بازی پروژه ها را که اصلا اراکین مربوطه وقتی مفادش نباشه و نمور روی دست نمی گرند تا اینکه جیب هایشان کر نشه و پروژه ها را اصلا آغاز نمی کنه چهارم امی وعده هایی که دونرها میتا و نمو وعده های خود عملی نمی کنن و یا یکی پولی که در اختیار دولت افغانستان باید بگذارن و نمو را تأخیر زمانی در او میایه بسار و اینمی کلی عوامل دست به دست هم داده و بالاخره بودن خانه ها بودجه خود
استاد تینگر لیکن پده یوم مورد که چی تاسی ویسی دونران پیسی پخبل وقت نور کوی مثلا دی افغانستان دی تفتیش عالی داره وی پتیر کال کی پتیر مالی کال کی وزارتونو د یو سلو اته پنځوس پروژو لپاره اصلا له دوی څخه اصلا د مالی له وزارت څخه د پیسو غوښتنه نه ده کړې یعنی دوی اصلا ورته آماده نه ول چې دا پروژې اجرا کړي
وزارت مالی ورته آماده نه ول
نه وزارتونه آماده نه ول یعنی پروژې منظور شوي وي لیکن وزارتونه اصلا د پروژو د اجرا لپاره د پیسو تقاضا و نه کړه معنی دا ده چې پیسې وی یعنی د هغه خبره چې تاسو مخکې ویل چې دونرانو یا مرستندوی هیوادونو په خپل وخت پیسې نه دی ورکړي یا پیسې نه دی ورکړي هغه مسله هم لدی معلومی چې ډیر مطرح نه ده په خپل وزارتونو د ظرفیت نه درلود چې پروژې اجرا کړي
نه زه بالکل په دې اند مې چې نه وایي یعنی یو خاطر مشکل نه دی هم وزارتونه هم آمدنه دی د کاري ظرفیت پکې موجود نه دی او هم دونران په خپل وخت باندې کله ناکله چې په برخه کې دی پیسې لګوي په یو جزئي بهانه باندې هم کې دی ځان تر شا کې او یا په خپل وخت او زمان او ته پیسې ورنه کې دا هم دلیل کې دی چې مغلق او پیچیده پروسیجرونه دا بل دلیل کې دی چې مګسترده فساد اداري دا بل دلیل کې دی چې دغه د زوش خپل داخلي بیوروکراسي د بل دلیل کېدای شي یعنی د ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث کړي چې وزیران یا خپل وزارتخانه دوی بودجه نشی مصرف اولی.
بله سلامت باشید.
تشکر آقای ساروان. آل بیاین به مراجعه کنیم به یک شخص بسیار با تجربه که خودشان در چندین وزارت خانه بودن، منظورم دکتر انوارلق احدی رئیس جبهه نوین که سابق در وزارت خانه تجارت بودن، خوب کلگی میشناسن. احدی صاحب خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر سلامت باشید.
بله یک دو سوال یا سه سوال از شما داریم. او ایست که چرا صاحب وزارتخانه ها همی بودجه خود مصرف نمیتونه؟ از نقطه نظر تکنیکی اگر جوابتین باز. سوال دوم از نقطه نظر سیاسی خواهد بود.
خب از لحاظ تکنیکی اکثرا پروژه های انکشافی وقتی که بودجه میگیرن یک قسمت ذاتشان اترسایی تعریف نشده، جزئیاتش معلوم نیست، تقریبا تخمینی یک چیزی میگن، بعد از روی صحیح تعریف میشه و بسیار وقت میگیره و دوم فاکتور تخصصیش یا میخانیکیشی است که پروسه تدارکات هم بسیار وقت میگیره. به صورت عموم اونا در حدود 2 ماه تا 2.5 ماه برای تدارکات وقت میکنن، بعض اوقات تدارکات 4-5 ماه در بر میگیره و بعض اوقات هم سیومی که قراردادی اگر وقت غفلت میکنه. خب بعضی مسائل کمی بیروکراتیک هم ممکن شامل باشه، اما کلانترین فاکتوری است که خود پروژه صحیح تعریف نشده، دوم تدارکات زیاد وقت میگیره و یگان وقت یگان داده خراب داریم سلام کنیم.
بله صاحب لدغه طول خبرو سراسره، لیکن کال دولست میاشتیده که به یوانی ما پروژه که حتی تلور میاشتی وقت و لگیجی چه تدارکات و نور مسائلو بندی، لیکن بیا هم کال تلور میاشتیده او اکثر وزیرانو شده نن هم دری سال به اعتماد شول اویا فیصد بودجه نو مصرف کرده. استاسو په نظر ام دغه ستونزو ته په پام سره چه وزارتونه لری د ولسی جرګه پریکړه څنګه وه؟ مناسبه وه؟ په ځای وه؟
زما پکره دی ولسی جرګه معیار د تعمیل د بودجې لپاره ډېر ظالمانه ده، هیڅ تخنیکي توجیه نه لري. دا دومره کلونه چې دغه تېر 15 کلو کې حکومت هېڅکله اوسط د بودجې مثلا 80% نه ده مصرف شوې. وخت چې اوسط د بودجې مصرف اویا نه وي 15% نه وي لډېر ځینې چیټې وي او حد اقل ورته اویا دې دا هېڅ تخنیکي توجیه نه لري، یعنی حد اقل باید له اوسط نه چیټه واوسېږي. بل داسې باید په شروع د کال کې ولسي جرګه ورته ووایي که خط دغه ستاسو بودجه سوله، خو که چېرته داسې 15% یا 50% یا 80% مم کم مصرف که په هغو صورت سره موږ تاسو ته اجتزا کوو، نو له اول نه به ورته غږي معلومه یي. دا په ډېر اندازې پورې ازف دي ښکاره کوي دي قوه اجراییه. اصلا رئیس جمهور پیس ناو دی وزیر دفاع هم سد نکی، آره فقط خپل بار پا بلچا باندی سد آلائیه پا داس حال کیسی دی تدارکات و مسئولیت خود بیال تا پا ارد کنه. ما پاکده دا زیادتر سیاسی شیان دی کله کله بدبختانه دا افغانستان پا حکومت که دا حسده سی رئیس جمهور والی زن دی وزیر نخلص دی
بغاسه مسائل تا غصه واغله. لکن امی دا مسئله ډاکټر صاحب هدی، یعنی لټیرو 1500 کالو رئیس هم دغه مشکل موجود دی، تاسو هم ورته اشاره وکړه، ولی حکومت اساسی حل نه پیدا کوي په خپل په د اجرای قوای ولی بان. مشکل نه حل کوي.
ولا ما مخکې وویلې چې زه فکر کوم دا ترې اندازې پورې د پارلمان غوښتنې په بعض حالاتو کې غیر مشروع دي، غیر تخنیکي دي، او حکومت هم څه د رهبري نه ښکاره کوي. نه هغه وخت چې موږ په حکومت کې مو په تېرو کلونو کښې دومره ډېر شی نه و، په اخرو 2-3 کلو دي کریفه په اخرو 2 کلو کښې دا یو مشکل چې در را پیدا شو په دې اعتبار باندې، او دا اوس هم ډېر زما په عقیده ظالمانه هغه نیولی ده، هغه نیولی مکمي دا په خپله نشاندهي د دې ده چې حکومت تقریبا نه خپل حقوق ورته معلوم او نه د بل چا ورته معلوم دي، بې جایه ګذشت کوي. دلته په دغه ساحه کښې پارلمان ته بې جایه ګذشت کوي، او پارلمان هم سرن یو وزارت ته ټول 50,000 یا 1,00,000 ډالر هغه لري انکشافي بودیجه لري، دغه 1,00,000 ډالر یې مثلا 10,000 مصرف کړي دي، هغه ښه وزارت ته ښه اجراات یې کړي. یو بل وزارت ته چې 300 میلیون ډالر بودیجه لري او هغوی 2.5 میلیون ډالر مصرف کړي دي، هغه په جمله د بېکاره کړي. دا یو بې معنا هغه دی معیار دی، نه پارلمان صحیح پرې پوهېږي او نه حکومت صحیح پرې پوهېږي. یو ګډوډي ده، خو په صورت کې عموم په دولتداري کښې په افغانستان کښې ډېره غټه ګډوډي.
خب یک سوال آخر از شما میکنم، باز از شما رخ... یعنی وقت شما زیق است. یک سوال آخر ایست که اصلا مردم تو فکر میکنه که در وزارت خانه‌های مختلف وظیفه‌ای با اینا به اساس مسلک و تجربه گپانی به اساس قراردادها و قومی و خیشی و مذهبی قسمی مسائل انتخاب شدن، یا میگن این کارا را نمیتونن. اینا در چندین سال که کار شده است، چرا بازم عین مسئله ادامه پیدا میکنه؟
خو یام ما فکر میکرم واقعیت داره، و خصوصا در این حکومت فعلی و زیادتر واقعیت داره. این حکومت، این کابینه بسیار جنبه تخصصیش بسیار پایان است. یعنی ما فکر میکرم که حکومت باید خجالت بکشه که به این اندازه جنبه تخصصیش پایان است. ملحوظات قومی است، ملحوظات سیاسی است، چی بگویم، حتی ملحوظات بدتری از او است که من جرات نمی کنم، اخلاقا جرات نمی کنم که حتی از او صحبت کنم. به اینجا حکومت داری ما به قرار رسیده، متاسفانه بعد از 15-16 سالی که توقع ما این بود که حکومت داری ما در منطقه بالکل نمونه شود، بالاخره به حالت قرار رسیده.
دیر از یاد من دکتر صاحب انوار الحق احلی،
تشکر صاحب.
اوس په د خپل دوه نورو ملمنو ته راوګرځو. د آشنا پوهنتون استاد، البته د اقتصاد پوهنځي استاد رحیم الله صافی، او همدارس د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار. لومړی صافی صاحب، په دې منځ کې چې ډاکټر صاحب احدي خبرې کولې، یو اوریدونکي غلام سرور لیکلی دی، دی وایي وی ځینو وزارتونو په اړه خو څه نه شم ویلی، لیکن د بهرنیو چارو د وزارت په اړه زما پوښتنه دا ده چې د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو هیوادونو کې سفارتونه لري، او اکثره سفارتونه په کرایه دي، خصوصا د سفیرانو او ډیپلوماتانو کورونه په لوړو کرایو باندې نیول شوي دي. نو دا خو ډیر اسانه کار دی چې د سفیر او ډیپلوماتانو لپاره کورونه پې واخیستل شي، چې په آینده کې هم د افغانستان لپاره پیسې وسپمیشي د دې طریقې په دې اړه سوست.
زبته غلام سرور رو په جواب کې ووایم چې کله چې بودیجه تعینیږي، هغه مربوطه وزارت مخکې د مخکې نه په خپل پیشنهادات لري، اوغوی مشخصا دا پیشنهادوي چې موږ په خپل انکشافي بودیجه باندې څه کو، موږ څه پروګرام لرو. کچیرته مثلا وزارت دا په داسې یو پیشنهاد کړی وی لکه غلام سرور چورته متوجه شوی دی او مصرف کړی و، ښه خبر به و. خو دا چې هغوی دا پیشنهاد نه دی کړی، بودیجه د مشخصو نورو پروژو لپاره منظوره شوې وه، هغه متاسفانه نه ده مصرف کړی. نن دا د موږ ولیدل چې متاسفانه د ولسي جرګې اعضا او د پارلمان غړیو هم په حکله باندې د اعتماد د سلب فیصله وکوله. دا خو د هر وزارت د انکشافي بودیجې لپاره خپل پروګرامونه او خپل پلانونه لري. که وزارت خارجه دقیقا تحلیل ولري، ارزیابي د دې خبرې ولري چې آیا هلته موږ ځایونه واخلو، دا به په اوږده مدت کې موږ ته مؤثره وي، او یا دا ده چې زموږ سفیران هلته په کرایه واوسیږي. که دا بدیل انتخاب شي چې موږ په ټولو هیوادونو کې چې هلته موږ ورسره اړیکې لرو، زموږ سفیران هلته موجود دي، موږ هلته ځایونه اخلو، په دغسې شرایطو کې چې اوس فعلا موږ قرار لرو، دا به مشکله وي، ځکه زموږ اقتصاد به په هغه کچه باندې نه وي چې په هر ځای کې موږ ځایونه اخیستي وي. ولی مشخصا ورور ته زه باید ووایم چې نن چې د وزیر نه د اعتماد رای واخیستل شوله، هغه په دې بنا واخیستل شوله، دوی چې د انکشافي بودیجې لپاره کوم پلانونه درلودل چې موږ یې مصرفوو، هغه یې وزارت ته ورکړي وو، د وزارت مالیې نه هغه کوم منظوري اخیستې وه، هغه یې نه دي ترسره کړي. او وروسته دې نه چې دوی ته بودیجه منظوره شي، د مشخص پروګرام لپاره منظوره شي، دوی بیا په قانوني او تدارکاتي شکل باندې نه شي کولای چې هغه په بل مورد کې استفاده کړي، او مشکله به می ورته. نو که وزارت دا مناسب وګڼي او د دې دقیق ارزونه ولري، او بیا ورته پلان کې پر روانو کلونو بودجو کې، بده خبره نه ده. خو دا په دې صورت چې او په هغه وخت کې چې وزارت دقیقه ارزونه د دې مسلې کړې وي.
بله، تشکر. تینگار صاحب، در یه آخر یک اطلاعیه از طرف ریاست جمهوری بخلم ارائه شد و در او گفته شد که پول بدون اصلاحات به مصرف نمی رسد و مسائل دیگر هم یاد کردن که باید شفاف باشه و دیگه باشه و دیگه باشه. صاحب این شما چه قسمی بررسی میکنین؟ اگر در هر مسئله اصلاحات هم با نشه و شفافیت هم با نشه و خب باز هم بودجه مصرف نمیشه، نیست از یک طرف میخواین مصرف کنن از دیگر طرف مصرف نمیخواین بکنن، هیچ تو گپ است.
این تقاضای دونرها بوده، آدم کنفرانس اخیری که هم چی بودن یه پولی که وعده داشته و کمک وعده کردن و نمای شرط گذاشتن و یک کنفرانس قبلی از این هم همونطور شرط گذاشته بوده هر پولی که به افغانستان داده میشه باید او به طور شفاف مصرف شد، یعنی جای مصرفشان به جای معقول باید به مصرف برسن، اصلاحات آورده شد، تایی آورده نشد کمک ها صورت نمیگیرند، یعنی کمک های وقتی قبلی شده بوده یعنی پولی بعد آورده واری بوده و یه را اصلا معلوم نبود، پروژه ها خیالی وجود آمده و در روی کاغذ وجود داشتن و در عمل اصلا وجود نداشتن و جهان متوجه از این گپ شدن که این پولی که میرن هر قدر پولی که وجود به افغانستان کمک بکنیم این غرق میشه و نتیجهش معلوم نمیشه، بنا ان پول یک کمک مشروط وعده دادن مشروط به
اصلاحات همینجا دادن. بله تینگار صاحب، یعنی که در این عدم مصرف بودجه یک میخانیزم کنترل از طرف جامعه جهانی هم دست داره یا نداره مستقیم؟
بالکل یعنی جامعه جهانی هم به این باور شدن که از این باید پولی که در افغانستان به عنوان کمک سر حضیر میشه یه وابسته به اصلاحات هست وابسته به این هستن که به طور شفاف مصرف شد.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمانلاندې خبرونه او په دې خبرونه کې د انکشافي بودیجې د نم مصرف کېدو په عواملو خبرې کوو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس شاغله رحیم الله صافی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار. لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او له تاسو هیله کوو چې زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
د تلیفون شمیره د 0993-5340 بل شمیره د 0923-5550 د افغان بیسیم د 0923 شمیره للارې سمس یالان پیغام راستولی شي او په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده.
بله یک شنونده د خط است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
من نظر تا تاسو سره هم تاسو کډرمنو ملمنو ټول ته باندې کوم زما خپل دره د کوم بوید د چې مثلا شاته بوید د زیاده واجب بوید د زیاده مثلا دا چې ما ست کله حکومت ته نه لیدا هم ولا څه نه کوي مثلا تاسو زیاتره چې ضرورت لري او بل څه نه زما دا د چې مثلا د کوم وزارت دې څه دا کوي آیا نو دې چې کوم هغه چې بوید د مطرح کړي د لې څه دا پښتنن کړي د ستاسو شفافیت څومره وو او زما خپل درې مو خپل زما دا او مثلا چې زیاتره به کوم هغه وزارت نه چې
درست ډیر زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکی همشته مهرباني کوئ.
السلام علیکم، مې خبرې کوم د کابل نه.
بله مهرباني.
څنګه دې چې دا محترم وکیل ته چې داسې یو پیپر خپل نیول دریز نیول دی او سره دې چې موږ په مخابینه جوړېدو کې کومه مشکلات ولیدل په اوایلو کې او په زمين کې یعنی وو د استعمال چې څنګه د راکېدل انتخاب دل او بیا یې اخیستل دا یو غټ مشکل او غټ پلان موږ مخکې بولې او بیا هم بیا زوم کړه کې دا مسله راشي دا ولا څه په ایران څه سم به توا کوي نو دا مشکل سره به بیا موږ مواجه یو بیا به حکومت ټول هغه خپل انرژي خپل فکر په پام دی باندې مصرفي چې بیا به کابینه جوړه خل په انتخابي بیا دي دا خاصه موږ خو الحمدلله حکومت لرو په یو وخت کې چې دې خپل باندې او بیا سره توافق ته نه رسیدي دا موږ په یو غټ جنجال باندې یو غټ مشکل باندې مواجه شو او په زمونږ کې دوه خبرې درې خبرې نن دا هم ده چې وزیر صدام خو انتخابي بودیجه نه ده دغه کړی مصرف کړی نه ده نو دغه هغې خو به سلبي اعتبار شي د پارلمان طرف نه خپل پارلمان د بودیجه نه دی راغلی هغه سره به ووتی د هغه وزارت شه دا
ډېره زیاته مننه حمیدی صاحب. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بله بفرمایید.
عرض سلام دارم برای شما و میهمانای محترم.
بله، خوش آمدید سلف صاحب از طریق سکایپ.
سلامت باشین به شما و میهمانای هستم. سلام دارم. من یک دو سوال دارم آقای نظر، امیدوار هستم میهمانا به جواب
بفرمایید.
دقیق هیچ کدام ما شک نداره که کل مردم افغانستان میفهمه که چی میارا در تعیینات در افغانستان نقش داره، کدام میارا، میارای سیاسی، میارای شناختی. شما ذکر کردن قبلا که تخصص وجود نداره یک اپم ده. حالا من دو سوال، سوالای مهی است از میمونای محترم که در مصرف بودیجه کدام میارا مشخصتر توضیح بدن که این میارای بین المللی مد نظر گرفته میشه، یا کدام میارای محسوسی هست که از نگاه تخنیکی که اگر سرش بس شود که ایره شنمنده های محترم بفهمه و ای کسایی که میفهمه باید در مورد از این نقد کرده بتانه، نظر داده بتانه که بساس این میارا بودن نشده. و سوال دوم من این است که این مسئله سیگار بسیار مطرح بود که اینقدر پولای زایی شده را جلویش میگیره و از این قبیل گپا. آیا مسئله سیگار هم در این عدم مصرف بودجه افغانستان کدام نظر خاص داشته یا نداشته؟ این می دو سوال داشته.
تشکر از یاد من انا کروادان یا وردون که بله مخلو بیا وردون ملمانوت میربانی کنسیب
بفهمه.
سلام علیکم. سلام علیکم تاسو ته د رادیو اوریدونکو ته خیال محمد خیرخوان د پروان نه
مهرباني خیر خواسه.
ورځ ما خو البته پوښتنه نه ده، نظر ده. زما په نظر سره مونږ او تاسو باید د ولسي جرګې هرې پریکړې ته احترام ولرو، ځکه دا د ټول ولس نمایندګان دي. نن چې دا کار یې په وزیرانو باندې وکړ دا زما په نظر ښه کار و، ځکه چې زمونږ په هر اداره کې کمی وګوره نسبت نور هوادو مونږ هر کې کمای لرو، او د وزیرانو بودیجې نه مصرفول ته چې وګوري دا ډېر ښه کار وکړه، او دې ته باید مونږ ټول افغانان احترام ولرو.
ډېره زیاته مننه کوربدن. اوس میلمنو ته څو خو یو څو پیغام هم چې د افغان وسیم داتا سواتل شمېرې له لارې را رسېدلي. محمد فهیم ادیب وایي د وکیلانو له لورې د وزیرانو استیضا کول په دې خاطر چې بودیجه نه ده مصرف کړې، په دې کې دا مسله هم رول لري چې وکیلانو ته پیسې نه دي ورکړی شوي. زمان عمرخیل له زابل څخه وایي وای زما په نظر دا بودیجه سمه نه ده مصرف شوې، علت یې دا دی چې وزیرانو پکې ګټې نه درلودې. حمیدګل غزنفر الکوزی له شیخ زاید پوهنتون څخه لیکلی دی وای کوم وزیران چې پیسې نشي مصرفولی باید چې له کاره لرې کړی شي. خیر دی حمیدی صاحب، سوال خصوصا په دې ارتباط چې د اندېښنې درلوده چې دا کابینه په څومره مشکل سره جوړه شوه، اول دی دولت دوو مشرانو اختلاف او بیا وروسته ولسی جرګې د اعتماد رای نه ورکولې، اوس چې دا وزیران لاړ شي بیا به هم دغسې یو مشکل ایجاد شي، بیا به هم دولت یا حکومت فلج شي. که استاد صفای تاس په دیاره نظر سرګن کوي، تاسو څومره موافق یاست چې بیا به مغسی جنجال را منسته شي، او که فکر کوي چې ولسی جرګې د کسان په حق سلب اعتماد کړی دی، او که تکړه خلک ور معرفي شي په اسانه به ومني او اعتماد رای به ورکي؟
دا چې نن ولسی جرګې کوم عمل وکاو زما په نظر باندې خو د حقوق وزیرانو سره چې نه مصرفي بودیجه خدمات نه ارزه کیږي باید هم داسې عمل وشي. ولی آیا دا د مسلې حل دی کنه؟ دا ډېر عمده پوښتنه ده. زه فکر کوم چې د مسلې حل به په دې نه وي چې موږ یو کال یا یو نیم کال یا دوه کال یو وزیر کار کوي، هغه بیا استیضا کوو، هغه بیا سلب اعتماد کوو، بیا بل وزیر راځي او هغه بیا یو کال نیم کال کار کوي. زه فکر کوم چې مسلې حل په دې شکل باندې نشي رامنځته کېدلی. که نن د ځینو وزیرانو پښتنو جوابونو ته که موږ متوجه شو، هغوی دا ترکیز کوو چې زه چې راغلم دا قراردادونه شوي وو، زه چې راغلم دا قراردادونه امضا شوي وو، په دې قرارداد کې زه مطرح نه وم، زه پکې شامل نه وم، دا مخکینی وزیر کړی وو. نو دې کې شک نشته چې بل وزیر راځي هغه به وایي چې دا مخکینی وزیر کړی و. دا د مسلې حل نه دی. د مسلې حل لکه صدیقي صاحب چې غوښتنه دې وکوله چې آیا داسې دې لپاره څه معیار باید وجود ولري یا ونه لري، زه وایم چې یو واحد شفاف میکانیزم او سیستم د بودیجې د مصرف لپاره د هر سکتوري او غیر سکتوري وزارت لپاره د رامنځته کول پکار دي چې دغه سیستم پر اساس باندې دوی خپل بودیجه مصرف کړي. او که سیستم ګوري نن بعضی وزیران صاحبانو که تاسو ورته متوجه شوي وی هغوی د انکشافي بودیجې چې تقسیم کړی و ویلې چې اختیاري او غیر اختیاري بودیجه چې اختیاري هغه ده چې دوی په لاس کې او غیر اختیاري چې نورو ډونرانو هغې کې دخالت درلوده. په دغه شکل باندې که پروسه مخکې ځي لکه حدیث صاحب چې ورته اشاره وکوله چې اکثره دا انکشافي بودیجې په تخمینی شکل باندې اټکل کیږي او بیا رامنځته کیږي او بیا د نه مصرف جنجال رامنځته کیږي، که دلته شفاف واحد او په تجربو استوار چې د نورو مملکتونو نه لکه رئیس جمهور چې په تیرو ورځو کې ورته اشاره کړې ده چې ځینې ډېری هیوادونه بعضې هیوادونه چې هغې شمېره ذکر کړله چې د بودیجې د نه مصرف سره مخ دي، د هغوی تجارب کوم چې بودیجه په مؤثره شکل سره مصرفولی شي د هغوی تجارب اسې نه خو د افغانستان دا سیستم داسې ده چې د مشاورینو هیڅ کمی نشته. دغه مشاورین دغه سی سیستمونه او دغه سی خلکو کانفرنسونه ایجاد چې په مؤثره شکل باندې یو واحد شفاف میکانیزم رامنځته شي او دغه میکانیزم پر اساس باندې بیا د وزیران جوابګوشي سیستم ته او وکیلانو ته او دوی به هم په مؤثر شکل باندې وشي کولای د هغوی نه پوښتنې وکړي چې یوازې د بودیجې مصرف د خبره یو ځای مطرح کیږي، بل دا چې بودیجه په څنګه په کم ځای کې په څه شکل مصرف شوې ده دا بل سوال دی چې متاسفانه یوې طرف ته موږ ډېر زیات متوجه یو، بل طرف هم د یاده وځي په ځینو مواردو کې چې هغه هم مهم دی که موږ میکانیزم ورته جوړ کړی وي نو بیا کولای شو چې دا مسایلو ته مو ښه جواب درلودلی اوسېږي. یو ورور د دې پوښتنه وکوله چې بخښنه غواړم، ورور پوښتنه وکوله چې کله چې دغه بودیجه تعینېږي آیا د خلکو نه پوښتنه کیږي که نه؟ د دغه جواب کې زه خلاصه یو هغه تشریح کوم ډېر په مختصر الفاظو کې چې اول دا دی چې د بودیجې سقف د وزارت مالیې نه تعین کیږي، د هغې سقف نه لاندې خپل مربوط دا وزارتونه د هغې سقف ته په کتلو سره خپل انکشافي پروګرامونه طرح او ډیزاین کوي چې د دغې طرح او ډیزاین کې د خلکو نظر د دوی خپل تحقیقات ارزونې دا پکې دلته راتللی شي. بیا د هغې نه وروسته چې کله خپل وزارتونه خپل انکشافي پروګرامونه مطرح کړي او بودیجه ورته وټاکي بیا د توحید لپاره خپله وزارت مالیه ته ځي، بیا وزارت مالیه د وروسته توحید کوي، بیا د وزیرانو شورا ته وړاندې کوي، وروسته د شورانو د وزیرانو د شورا د تایید نه پارلمان ته ځي، بیا پارلمان منظوروي، ولسي جرګه او مشرانو جرګه بیا د رئیس جمهور توشیح ته ځي. دا یو خلاصه تخنیکي تشریح و چې هغه ورور ته مې ورکړه.
بله تشکر تینگار صاحب، شما خو استاد فاکولتی اقتصاد هستین، ما دیگه یک قسم شاگرد واری هستیم. به هر حال سابق یک دو اصطلاح بود، انکشافی و بودیجه عادی یا اختیاری و غیر اختیاری، یک چیز دیگه هم علاوه شد، خوب سر مردم یک قسم گدوت خواهد شد. خوب شما سوالا اگر یادداشت کردین صاحب، اگر جواب بدین بعضی سوالا، خوب مثلا آقای سرشک راجع به معیارا گفتن او سوال شد، بله در مورد سیگار سوال داشتن، بفرمایید صاحب.
اگر این سوال های اخیر تن چی کنی چون من وقت ما بسیار زیت هست، نمی سوال ها در مجموع همی که سوال کرده نمیره، ما جواب میتونم کدام سوال باشه دیگه هم متبادر از سوال کنی، بس با وقت ما چه میشه چون قبلا هم 15 در خبر گفتم.
بله شد.
یکی خو یا مسئله داده چه یا اصل دیده علانیتی بودیجه سازی پرنامه، علانیت بودیجه سازی که دی معنی دهی چه ترڅو چې بودیجه پارلمان ته ځي او رایې اصلي تصویبیږي بیا توشیح ته ځي، تر هغه وخته پورې خلک دا حق لري، ولس حق لري چې په اخبار کې، رادیو کې، تلویزیون اطلاع په جمعې له لارې د هرې ممکنې لارې نه دوی خپل انتقادونه، پیشنهادونه او دغه ورسي. او بله خبره دا ده چې دا عجیب انکشافي بودیجه، بودیجه اصلا اصلي بودیجه په نامه یادېږي چې بیا دا پر دوو برخو ویشل کېږي، چې یوه دغه د عادي بودیجه ده، بله انکشافي بودیجه ده. او خپله وزارت مالیه د ځانه یو پالیسي لري، یو سیاست، یو پالیسي، او موافقه پالیسي هغه ده چې له اصل عادي بودیجه له خپل داخلي عوایدو نه پوره کړي، خو که انکشافي نه شي پوره کولی یا کېدای شي کومک قرضې ته لارشی.
بله امینجا تینگار صاحب، تینگار صاحب محترم، استاد محترم، امینجا یک مسئله است. خب این کل چیزا بگویم سیسته منتها یک مشکل تجربه جهانی را اگر ما در نظر بگیریم، در تمام ممالک که رشد کردن احزاب سیاسی بسیار رول عمده داشتن و اونا پلانای خود طرح میکردن، باز با مو شعارا میامدن انتخاب میشدن، باز می نظر به قانون دولت و سیاست اقتصادیش مسائل حل میکردن، بسیار راه را قطع کردن. منتها صاحب در افغانستان این یک قسم مشکل موجود است، برای اینکه صدها نفر از صدها جنگسالار از صدها آدم و با قدرت و با آبرومند است، اینا هر کدام از خود یک سیاست اقتصادی دیگه پام ندارن صاحب. اینی گدودیا باعث از این نمیشه که مثلا در میال از حق تیر نشه، یک رئیس جمهور داریم که در مسائل اقتصادی بسیار وارد است، اما در اطراف و اکنافش کسایی است که او پلانا را عملی کرده نمیتونه نیست. از این نقطه نظر راه حل چی است؟
سوال دیگه، سوال خواهزار حکومت خودشان اینمی زمینه را برشان مساعد نکده که اعضای قوی و نیرومندی به وجود به متاسفانه که اصلا باید ایرا را باز میشود از اینه که در اعضای خرد و ریزه و کوچکی که اصلا نقش و رول ندارن و رول بازی کردن نمیتونن. اینمی باید شایزی شده که اینمی مشکلات هنوز هم دامنگیر افغانستان باشه که جنگ سالارا و قاتلین و چه کاشکبرای مواد مخدر و مافیا نقش داشته باشه و یه دریجه نه تنها افغان ها.
بله تینگار صاحب محترم، شما یک اپ دیگر صاحب، امی در دیگر من مالک اگر یک حزب کار صحیح نتانه، بودجه را مصرف نتاره، مردم در انتخابات دور جزا میتن، میگن شما بفرمایید دیگه آل یک حزب بی بی آیه صاحب. آل در افغانستان ما در این 15 سال خود و شما صحبت میکنیم، یک ملامت موجود نیست، کل دنیا میگه افغانستان غرق فسادی داری، یک نفر فاسد پیدا نمیشه صاحب. یعنی گناه در کجا صاحب؟ گپ در کجاست که گناهکارا در کجاست؟
گناه هم در افغان، گناه هم از افغان ها هست و هم از دنیا، از هم از جامعه بین المللی، به خاطر از اینکه اصلا افغانستان همه جامعه جهانی بی‌ظرفیت ساختن. ما به یه باور هستم که یعنی در اول در همه ابتدا که ما چون اداره از هم پاشید 40 سال 35 سال جنگ داشتیم، افغانستان تمام چیزایش رو بربادی رفتن، یک تصمیم درست و معقول و چی گرفتن شد از مفتدایی که اساس دولت معقد و انتقادی و مثلا بعد از اون انتقادی میماندن، همین سمینه را به دیزی مساعد کردن که باز هم جنگ سالارمان داشته باشه، باز هم مافیا رول داشته باشه و مافیای داخلی جمع مافیای بندی دستی هم یکی کردن و اصلا به امینیت و یک کار نکردن که بر افغانستان ما یک اداره قبر شاید و باید و لازمی داشته باشیم. اما اداره که از بین رفته بود، از ام پاشیده بود، نه در اطراف و در ولایت داشتیم و حتی ما به جرات گفته می کنیم که به مقام واقعی کلمه یک اداره واقعی در شهر کابل در پایتخت افغانستان هم وجود ندارد و در پالوی از او عذاب اصلا ما به یه باور هستیم که جامعه جهانی اصلا برای جا نقش تایل نشدن و برای جا زمینه مساعد نکردن و همیت متلاشی و عذاب خورد کوچک و بسرها یا به دهها حیز باید وجود می داشتن. یعنی در روی او هم مرحمت است، دوم خود افغان ها مرحمت است که افغان ها هم از اخی سلیم کار نگرفتن، دل نسختندن و همی که من میگم تنها متخصص کافی نیست، در دوره اولی کرده، دومی کرده و حتی حال هم بعض از متخصصین در حکومت موجود بودن، ولی در فعلوی متخصص بودن یا مسلکی بودن این تنها شرط نیست، شرط اساسی در فعلوی از او همین که یک آدم ملی باشه، به منافع ملی ارزش قائل شد، منافع ملی در اتاق بلندش باشن، که متاسفانه هر کسی که ایجا آمده به نام عنوان متخصص و مسلکی و چی، ولی ما اصلا به فکر عزیز بوده چطور جیبای خود پر بکنه.
خیر باشد دکتر صاحب تینگار، عزیز یاد پیش نریم که گپ خراب خواهد شد. دکتر سید محمد تینگار، استاد فاکولتی اقتصاد پوهنتون کال، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، از شما خیلی خداحافظی میکنیم که وقت کم دارین.
دیر از یاد همانن از همانن در تخکم استاد صافی ترازو، استاد صافی یو آوریدون که ویل وی چا چې بودیجه مصرف کړي نه د انکشافي بودیجې ته اشاره ده وای اغه ولسی جرګه سلب اعتماد کوي خو د دې پښتنه نه کوي چې شفافیت څومره که د پښتنه د پرې ډول مطرح کو چې آیا دا ډیره مهمه ده چې چا پیسې ډیر نه دي مصرف کړي او که دا ډیره مهمه ده چې چا فساد کم کړی دی او که چیرته ټینګار په دې وشي چې خامخا باید انکشافي بودیجه وزارتونه مصرف کړي ممکن پیسې ضایع کړي یا په داسې چارو ولګوي چې هغه په درد نه خوري نتیجه به دا شي چې پیسې به ضایع شي په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
یو خو نن چې ډېره کمه اندازه ما د وزیرانو د استیزا مراسم ولیدل په ډېر تاسف سره باید زه دا خبره وکړم چې اکثره وکیلان په خپل منځ کې سره مصروف او خپل بحث یې کوه په آخر کې یا شین یا سور کارت پورته کړه دا ډېر د تاسف ځای و او د شورا چارې چا پر مخ بولې هغه څو ځله د سټیج نه پیغږم وکړو چې جناب وکیل صاحبانو خپل داخلي ډسکشن او داخلي جارو بحث کم کړي او د وزیر صاحبانو د خبرو ته غوږ شي ما چې لیدل اکثریتو د شورا اعضاو په دقت سره د وزیرانو خبرې نه اورېدلې او په آخر کې زه نه پوهېږم چې په کوم شکل چې یو څوک دقیقه د چا خبر وانه وري د هغې د رد او یا د تایید لپاره څنګه رایه
صافي صاحب خوب موضوع را یاد کردین صافي صاحب محترم استاد قبل از اینکه ما به برنامه آغاز کنیم به بعض از وزیر صاحبا تلفون کردیم گفتیم اگر شما آرزو دارین بیاین نظریاتتان ارائه بکنین که راضی هستین از این تصمیم یا نیست یکی از وزیر صاحبا به ما گفتن که ما یا وکیلای ملت هستن یا تصمیم گرفتن اگر به ما بگوین که کار که کار میکنیم که بگوین که نکو نمیکنیم اونا در متقدیر خود راضی هستن صاحب. خب یکی از وزیر صاحبا یک گپ زدن از اون خاطر خوب موضوع را یاد کردین و ملت خود در تلویزیون وکیلای خود میبینن باز در آینده بر از او جزا نخواد دادن مردم باز انتخاب نمیکنن دیگه بازی وکیلا را
ای کاش که جناب نظر صاحب آموتو شوه مردم درباره از اینا دقت بکنه امروز روی از اینا را از طریق تلویزیونها و از دیگه منابع تعقیب بکنه و اینا ببینه که ایا وکیلایشان مسلکی تعهدی ایمانی برخورد میکنه یا نمیکنه و بر اساس امور رای بتن رای یک امانتی بسیار بزرگ هستند که ما در قبالشان مسئول هستیم در روز آخرت از ما پرسان میشه ما از همه شنوینده هایی که همه فعلا صدای ما را میشنوه امروز از وکیل صاحبایی که بدون از به دقت امی استماعیه را نمیشنیدن و به اصطلاح امی دو وزیر صاحبایی که پروگرام های خود را تشریح میکردن گوش برشان نگرفته بودن در اینده ها امرایشان محتاط باشه متاسفانه موضوع دیگه طرف نره وکیل صاحبایی که طرف پارلمان متاسفانه در جامعه ما را پیدا میکنه شاخص ها و ابعاد دیگری را داره در پالوی بجای ازی که باید مسلکی بودن متعهد بودن و دیگه میاره وطن دوست بودن این میاره پیش مردم قرار میداشتن و به این میاره مردم را انتخاب میکردن و طرف پارلمان اونا را پیدا میکردن متاسفانه میاره دیگری هستن که اونا پیش مردم مطرح شده و بر امو اساسا مردم انتخاب میکنه و طرف پارلمان رای پیدا میکنه و درباره از این که در اصل سوال جواب مختصر داده باشم بله با امو اندازه ای که مصرف بودیجه مطرح است از او کده بیشتر موضوعی از این که بودیجه در کجا و چه قسم مصرف شد این هم مهم است در کدام پروگرام مصرف شد آیا پروگرام مؤثر بود نبود مثلا ما یک پروژه را برای مندازیم فردا او پروژه مؤثر نیست کارا نیست از کار میفته ای پول ملت که دو راستا مصرف ده ای وزیر کامیاب است نه به نظر ما اصلا کار خوب نشده بله. یعنی بنا ان هر دو طرف بسیار مهم هستند
یو بل موضوع چې د خبرونه ورستی شی بوت نزدې شی شاید په دې خبرونه کې دی عادی او انکشافي بودی چې او در از اختیاری او غیر اختیاری بودیجه یادونه وشه شاید دیوش میراوریدون که په ذهن که سوال پیدا شوی چه لی انکشافی بودیجه نمنظور چه ده لی عادی نت چه ده یا لی اختیاری او غیر اختیاری نمنظور چه ده که پلند رو تکوی ورت توضیح که
عادی بودیجه اما غدا چه مونگه ده هر کال که په واحد شکل مصرفو ده مامور معاش با زینو که د اداره مصارف د تعمیرات و کرایه او دغه نور موارد چې په عادي شکل باندې مصرفیږي او دغه لاچار یو چې هغه باید ورکو. مثلا د مامورین تعداد مشخص ده، معاشونو چاغی ته په اسره د معاشونو د مامورینو معاشات دي، د ادارې خپل داخلي مصارف دي، واړو روزمره مصارف دغه د عادي بودیجې لاندې راتلی شي. په انکشافي بودیجه کې د وزارتونو هغه موارد شاملېږي چې هغه په حقیقت کې عامه خدمات وړاندې کول دي. مثلا د فواید عامې وزارت یو سرک جوړی، دا د دوی انکشافي برنامه لاندې راځي. د وزارت معارف وزارت یو مکتب جوړی، یو تعمیر جوړی، یو سیستم رامنځته کوي، یو ډیټابیس رامنځته کوي، نصاب تقویه کوي، دا د دوی انکشافي بخش ده. نو مثلا نور وزارتونه دغسې. نو فلهذا اختیاري او غیر اختیاري چې نن ماته ډېره جالبه وه، هغه د وزیرانو د خبرو نه داسې ده چې اوس موږ متاسفانه چې زموږ ډېره بودیجه ډېرې بودیجه په ډونرانو باندې تکیه کوي. نو ډونران یو خدا ده چې مطلق وزارت د بودیجې د مصرف کامل صلاحیت ولري، هغې ته دوی اختیاري ویلې. او دا چې د مکمل د بودیجې د مصرف اختیار نه لري، بلکې ډونر په یو لوړه فیصدي سره یا په 50% سره د وزارت کار کوي، هغې ته دوی غیر اختیاري ویلې. هغه په دې معنا چې ډونر پکې خپل هغه ویلی شول پې چې دا دلته مصرف یا مصرف نه شي، هغوی د هغې لپاره کوم اساساتو ته څه ته ضرورت درلود هغه ورته نه دي تکمیل شوي، په لهذا هغوی هم د دې مورد منصرف شوي.
همینجا استاد محترم، بله استاد محترم، د دیگه ما مالک تر مردم بسیار آگاهی می داشته باشد در افغانستان به نظر شما معلومات کافی ارائه میشه یا نمیشه که بودجه چطور مصرف میشه، به جایش میرسه یا نمیشه؟ به طور مثال کسر بودجه در هر دولت اعلان میشه که مثال این کسر بودجه داشتیم و مچ مازاد صادرات داشتیم که مچ مو داشتیم داشتیم، مخصوصا از سر مسئله کسر بودجه گپاس بی معلومات دقیق ارائه میشه یا نمیشه به مردم، به دانشمندا، به ادارات فاکولته هاست؟
همچون که ما در بسیاری از موارد مشکلات داریم، این مورد هم این آگاهی هم از اون مشکلات ها بیرون نیست. این هست مردم آگاهی نداره از این که بفهمه که واقعیت مثلا بودیجه چی است، چی قسم باید مصرف شوه، بودیجه عادی چی بود، بودیجه انکشافی چی بود، ملت چی داشتن چی نداشتن. آگاهی عامه متاسفانه وجود نداره و مردم این مسائل را اصلا متوجه نداره. اگر داره و توجهی از اونا و دیگه طرف ها سوق داده شده، ولی با موارد اساسی در هیچ اساس و در هیچ جای به شکل اساسی که باید مردم از او با خبر باشه، ای با خبری صورت نمیگیره.
ډیره زیاته مننه د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی رحیم الله صافی، همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد ډاکټر صاحب سید محمد ټینګار، او همداراز ډاکټر صاحب احدی هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
بله، و همچنان از همکارای ما که در تهیه برنامه با ما میشه همکاری میکنن، چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ کوردینیشن به اصطلاح هماهنگی، وایس کاکل و ابراهیم مارون، آقای طاهر روشن، آقای خب بله آقای زدران، شمشاد زدران، آقای عبیدالله عبید یا رامین کاکل، اینا همیشه با ما تشکری میکنن که یک جان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناظرتان.
کل گلونو وی جوش بدی سندونو وی بیا بدی پغاڑو کش رنگی دا میلونو وی رغ بدا سازونو وی بیا بدی وطن افسان دا دی جہان کور وڑ بدی نشان کور وڑ بدی نشان کور بید سلح در سورب و دشمنان کور وڑ بدی نشان کور وڑ بدی نشان کور ګران افغانستان تا په بیرته موږ ودان کو لوړ بدین شان کو لوړ بدین شان کو افغانستان نور ونه د خوارانو کور وران د غریبانو کور نور باندې څوک نه بولی د کندو یتیمانو کور وران د شهیدانو کور جوړ بدی وطن د عمرو تیر گریوان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان کور به د صلح در ثورب و دشمنان کور.